ازادي راډیو درنو دوستانو السلام علیکم زه فرشته جلال زیم او په دې خبرونه کې سره نور ټول ملګری دوستان په ګډه د ازادي راډیو د نن ورځې د دوو ورستیو خبري مجلو دغه اوله خبري مجله درته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته ورستي معلومات وړاندې کړو. وابه ورې چې آیا په رښتیا هم په افغانستان کې د ديني مذهبي مراسمو څخه د سیاسي اهدافو لپاره استفاده کیږي؟ په همدې خبرونه کې به پر دې مسله رپورټونه مرکه واوري. په افغانستان کې د لوی جرګې لپاره تیاری روانه ده او د جرګې مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې نن ویلي دي چې تقریبا 90% د جرګې کار خلاص شوی خو تر کومه ځای رسیدلې دا به هم وروسته په خبرونه کې واوري. خو اول به ورسو رضوان مراد ته د دې ساعت د مهمو خبرونو سره.
ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې برخه واخیسته. ل امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون پړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د جرګې هیڅ یو ګډونال ته اجازه نه وي چې ل اجنډا پرته نور مسایل مطرح کړي. او په عراق کې نن په شیا زیارت کوونکو بمی حملو کې لږ تر لږ 9 کسان وشل شوي. د خبرونو تفصیل ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د حضرت امام محمد باقر جمعات تلاړ او نن د عاشورا په مراسمو کې دغلته برخه واخیسته. خاغلی کرزی په دې مراسمو کې هیله څرګند کړه چې په افغانستان کې به سوله او ملي یووالی راشي. په کابل ښار کې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د عمل شکایتونه وکړل چې د عاشورا د مراسمو ځینو برخوالو او پولیسو د ښار یو شمېر سرکونه تړلي وو. ل امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د دې جرګې هیڅ یو ګډونوال ته اجازه ورنکړي چې ل اجنډا پرته نور مسایل مطرح کړي. د دې کمیسون وایان عبدالخالق حسیني پشهي نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې جرګې ملمانه کول شي یوازې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون د مسودې په سر بحث وکړي.
دوی وایي په دې مشورتي لوی جرګه کې یو اجنډا لرو چې هغه به د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وي. نو په دې جرګه کې هیڅ کومه بل اجنډا نشته او له اجنډا بهر به هیڅ چاته د خبرو کولو اجازه ورنکړل شي.
خاغلی پشهي ویل په څو ورځو کې به د جرګې ټول غړي کابل ته ورسیږي. په دې مشورتي جرګه کې څه باندې 2500 کسان برخه اخلي. د لوګر سیمه ایز مسؤلان وایي چې د دې ولایت په ازرې ولسوالۍ کې یو ځل بیا د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي دي. د ازرې ولسوال حمیدالله حمید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یادې ولسوالۍ کې مخالفان وخت ناوخته خپل حملې کوي او کچېرې دا حملې همداسې روانې وي کابل ته هم جدي ګواښ متوجه کوي.
فلحال هم د دولت مخالفین موجود دي په حاضر کې. واضح خبر نه ده چې حاضر ته به تهدید وي بلکې د کابل به هم شدید تهدید سره مواجه شي.
د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د روان لمریز کال د 10 د میاشتې په لومړۍ نیټه د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو لخوا عملیات ترسره شول. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سیمرخ عملیاتو له ترسره کېدو وروسته حالات ښه شوي خو اوس بیرته مخ په خرابېدو دي. او په هلمند کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نارینه په نسبت ښځو د رایې ورکولو او 80% کم کارتونه اخیستي. په هلمند کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس قدرت الله نقشبندي ازادي راډیو ته ویل چې د کلتوري مسایلو له امله په ځینو ولسوالیو کې خزینه کارکوونکي نه درلودې ځکه خو کم ښځو کارتونه ترلاسه کړي. د عراق په سعدي سیمه کې نن پر شیا زیارت کوونکو یو ځان وژن کې حمله وشو چې لک تر لګه 10 کسان وشل او 15 پته نور پکې ژوبل شول. بلور ته له بغداد څخه 50 کیلومتر لري په حفري سیمه کې دوه بمی چودنو لک تر لګه 9 کسان شیا زیارت کوونکو وشل دي. په عراق کې نن ګڼ شمیر شیا زیارت کوونکو د امام حسین رضی الله عنه د شهادت د کلیسې د لمانځلو لپاره د کربلا په لور روان دي. ملګری ملتونه وایي په عراق کې پروان میلادي کال کې څه د پاسه 20000 کسان په فرقي توتريخوالي او نورو بریدونو کې وشل شوي دي. دا حزب الله وسلوال ډلې مشر حسن نصر الله وایي جنگیالي به تر هغې پورې په سوریه کې پاتې وي تر کومه چې ورته اړتیا وي. د حزب الله وسلوال دا مهال په سوریه کې د حکومت په ملاتړ له وسلوالو یاغیانو سره جګړه کوي. حسن نصر الله نن د بیروت په جنوب کې د عاشورا د مراسمو په مناسبت راغونډ شو لسګونو سره کسانو ته په وینا کې ویل چې تر کومه په سوریه کې جګړه وي د دوی کسان محل ته وي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون پر حزب الله غږ وکړ چې له سوریه خپل جنگیالي وباسي. د کوسوو د اسلامي ټولنې مخکښو عالمانو پر خپلو ځوانانو غږ کړی دی چې سوریې ته د جګړې لپاره لاړ نشي او څوک چې هلته تللي باید بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د اسلامي عالمانو د ټولنې په اعلامیه کې ویل شوي چې په سوریه کې روانه جګړه هیڅ ډول مذهبي بڼه نه لري او په دې جګړه کې ونډه اخیستل یوازې د بشار اسد رژیم د دوام او د سوریې د ولس د کړاوونو سبب کیږي. د کوسوو مقامات وایي باور کوي چې د دوی 150 اتباع په سوریه کې د حکومت پر ضد د وسلوالو یاغیانو په ملاتړ په جګړه کې ښکیل دي. د امریکا د سمندري ځواک الوتونکو وړونکو بیړۍ یو اس اس جارج واشنگټن نن فلیپین ته رسیدلې چې دغه غلطه له طوفان ځپلو سره د مرستو رسولو په چارو کې همکاري وکړي. دا په داسې حال کې چې ملګري ملتونه وایي دا سازمان نه دی توانېدلې چې طوفان ځپلو ته په لازمه اندازې بیړنۍ مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤل والر آموس نن په منیلا کې وویل
دا وایي موږ سخت خفه یو چې نن شپږمه ورځ ده او موږ نه یو توانېدلی چې هر یو تن ته ورسیږو. زه دا احساس کوم چې موږ خلک ناهیلي کړي ځکه ونه توانېدلو چې ژر ورته ورسیږو، خو په عین حال کې زه وینم چې زموږ عملیات په لویه اندازه پراخیږي. د فلیپین مقاماتو تر دې دمه د هاین طوفان په نتیجه کې 2350 کسانو مړینه تایید شوې ده. او د روسیې د کورنیو چارو وزیر په مسکو کې د حزب التحریر څخه دریځ ډلې یو مشکوک غړی نیولی دی. روسي مقامات وایي نیول شوی کس 25 کلن دی او د تاجکستان تبع دی.
پروانه کې ورسته واورې چې په کابل کې د لوی جرګې د جوړېدو هڅې چیرته ورسېدې؟
په مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوې دي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات
یو شمیر سیاسي کارکونکي وایي ایران او پاکستان نه غواړي چې افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتو سره امنیتي تړون ولري. ولې؟ د ازری ولسوالۍ یو شمیر خلک وایي د کابل حکومت باید د دوی امنیت ته ډیر پام وکړي.
او واضح خبر نه ده چې ازری ته به تهدید وي، بلکې د کابل به هم شدید تهدید سره مواجه.
په دې خبرونه کې پر نورو مسایلو هم رپورټونه لرو. په کابل کې او د افغانستان په نورو لویو شهرونو کې نن د عاشورا مراسم ترسره سول او د ورځې په جریان کې تاسې د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د دغو مراسمو له جریانه رپورټونه واوریدل. په کابل ښار کې نن د دوه مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو او ویل کېدل چې ډېری لارې هم بندې شوې وې او خلکو اکثر نسوای کولای چې د وځای څخه بل ځای ته په اسانۍ ولاړ شي. یو شمېر خلک شکایت کوي چې د کابل ښار د نن دغه سي ځانګړي مراسم باید په ګورو ځاینو کې اوسې ترڅو نور خلک وکولای شي چې خپل ورځنی ژوند پر مخ بوزي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د دوی په باور شاید عاشورا د ورځې د مراسمو څخه په وروستیو کلونو کې سیاسي استفاده کیږي. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سین پر همدې دواړو مسلو له کابل رپورټ لري.
په کابل ښار کې د عاشورا د ورځې مراسمو ته څو کال د تیرو کلونو په نسبت امنیتي تدابیر جدي وو. دا مراسم اکثر د خار په غربي برخه چنداول مرادخانی نوی خار او زین نور سیمو کې تر سره شول. تکي خانو او داسې نور زاینو ته جدا مراسم پکې کېدل. لار یو سړکونه تړل شوی وو. خو د خار زین او سیدونکو شکایت کاوه چې د عاشورا د ورځې مانځنه دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. سوتنو ازادي رادیو ته وویل
نو میالم جان دا شاسر خورانه کنه وران دي نشتله پر مخصوص کوم دا چې ورته جوړ کې عمل ته دیول مانځي د ټول خلکو ته مسلمانان ته کومه تکلیف جوړوي ټول دې کار وتلی نو په مریض لري یا غو شفاخانه ته ضرورت لري یو بل به غریب وي وړ بن لري بل به ډوډۍ راوړي لري.
باید دغه خاص مراسم چې دا په ځای کې دا باید په خاص ځای نه کې تکه خانی مسجدونه هر ځای چې مقصد مخصوص ځای نه دوه کې دې په ځای کې څلور دې لیدل دي مسجد ایتګان ته او سم لایوانان سره ولاکه ما مشات پیدا کړی اسکر هم یو په اوس پاره یو په بل پاره وای داسې دا وای داسې
دا دا مراسم د هوا د نور ولایتونو په نسبت په مرکز کې لېو کال نه بل ته پراخيږي. اوس مهال د کابل ښار د مختلفو سیمو د تکیه خانو او جماعتونو پر دیوالونو او دروازو په تور ټوټو لیکل شوی مذهبي شعارونه تر سترګو کېږي. همدارنګه د شیا مذهب پیروان ډلې ډلې په موټرو کې په داسې حال کې چې مذهبي جنډې ورسره وي د ښار له یوې سیمې څخه بلې ته ځي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د عاشورا مراسمو په وروستیو کلونو کې سیاسي بڼه نیولې او ګاونډی هیواد ایران په دې برخه کې زیاتې هڅې کوي. احمد سیدی وایي
زما باور دا ده چې د عاشورا ورځې زیاتر سیاسي بڼه غوره کړې په افغانستان کې. هغه خلک چې غواړي هم په دولت کې شریک دي په نورو کې د دې نه سو استفاده کوي د سیاست له لارې. نه بله خبره تاسو ته معلوم ده چې فرهنګي او مسایل ایران په افغانستان کې زیات فعال دي، تاثیر هم داري.
د کابل ښار د چنداول د جامع جومات متولي محمد مهدی شیخ زاده وایي د عاشورا د مراسمو هدف یوازې او یوازې د امام حسین د شهادت د ورځې یادول او هغه ته دوا کول دي، او نور خلکو ته پکې مزاحمت کول حرام دي.
اوش که واقعا هدف است که انسان در راه امام حسین و راه اسلام و پیغمبر باشه.
هغه چه واقعا هدف دی هغه داده چه انسان د امام حسین، اسلام او پیغمبر په لار روان وي. امام حسین د ظلم او بیعدالتی پر وړاندې قیام کړی وو، خو د خلکو زورول که په هر برخه کې وي حرام دي.
ځینې خلک وایي د هیواد په وسنیو امنیتی شرایطو کې پکار ده چې د دې ورځې په نمانځلو کې پوره دقت وشي. وړم کال په همدې ورځ د دې مراسمو پر مهال د کابل ښار د ابوالفضل د جومات مخې ته په یوې انتحاري حمله کې څه باندې 50 تنه وژل شوي وو.
د افغانستان د هیڅ ولایت څخه د عاشورا د مراسم په ترڅ کې د کوم تشدد یا چاودنې رپورټ نه دی ورکړ سوی. خو د ازادي راډیو خبریال له کراچي څخه په خپل رپورټ کې وویل چې هلته چاودنې سوي وي او شمېر خلک وژل سوي او زخمیان دي. د عاشورا په مراسمو کې لږ تر لږه د کابل په ښار کې په د ازادي راډیو د خبریال د رپورټ په حواله په ځینې جمعتونو کې او په ځینې تکي خانو کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط هم خبري وشوې، او یو شمېر احتمالي کاندیدانو هم په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو. په کابل کې په زیاتو ځایونو کې د خبرو پر مهال غوښتنه وسوه چې د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات دي شفاف وي او عدلانه دي ترسره سي. دا چې د عاشورا مراسم تر کومه حده د انتخاباتو تر اغیز لاندې وو، قسیم سولمل په دې اړه له کابل رپورټ لري.
که څه هم د عاشورا لمانځنه یوه مذهبي مسله ده، خو د تیرو کلونو په شان سږکال هم له دې ورځو څخه د سیاسي مقصدونو لپاره استفاده وسوه. د عاشورا په څو هغو مراسمو کې چې په سلګونو خلکو پکښې ګډون کړی و، د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځینو احتمالي کاندیدانو هم پکښې برخه اخیستې وه. د کابل په لویدیځ کې د امام زمان په نوم یوه جومات کې د عاشورا مراسمو ته ځینو ویناوالو په خپلو خبرو کې د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق د پنجشنبه پرس په دې اړه وویل:
امیدوار هستیم همونطوری که رئیس جمهور بارها وعده داده هست
که لمن دیم لرسنگ چه ولسمشر سو زلشمنه کرده او دی انتخابات و خپلواک کمیسیون ته هم سپارشتنه کرده سو په انتخابات که بیطرف پاتسی خپل بیطرفی وساتی او د افغانستان مسلمان ملت ټول د یوې سترې ملي پروسې له لارې افغانستان ثبات ته ورسوي.
همه ایشان در یک پروسه کلان ملی افغانستان به ثبات برسوي.
د کابل ښار په لویدیځ کې د خاتم النبیین په نامه جومات کې هم په همدې ورځ د یو شمېر عام خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو ځینو احتمالي کاندیدانو برخه اخیستې وه. عبدالرحیم وردګ او ګلاغا شیرزوی هغه احتمالي کاندیدان دي چې د خاتم النبیین په جومات کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و. جمهور رئیس حامد کرزي هم د امام محمد باقر په جومات کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ. یو تن جهادي مشر شیخ محمد آصف محسنی په دې غونډه کې د عاشورا د اهمیت تر څنګ د یو مشروع حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ.
خرافات در میان ما وجود داره، یک دسته لایق
د خرافات یو موج مش په ماسکسته موج وی پیداکاری او لایق دلیته ارتیا لرو څو زمر ځوانان د هغوی لار تعقیب کړي او سل فساد ملی او منتخب حکومت را منست کړو.
د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات په دې وروستیو کې په یوې تودې مسلې تبدیل سوي، خو ځینې خلک ټینګار کوي چې د عاشورا په شان له مذهبي مراسمو څخه باید د سیاسي مقصد لپاره کار وانه خیستل سي.
د قسیم سلمان رپورټ مو اوریدل. یو شمېر مذهبي څېرې او دیني عالمان وایي چې د عاشورا په مراسمو کې دا سمنه ده چې ځینې خلک خپل ځانونه وهي او ډېر په شدت ځانونه وهي. د افغانستان دننه د اخوت اسلامي شورا غړی محمد حسین جعفری وایي د عاشورا مراسم باید داسې ولمانځل سي چې نورو خلکو ته مزاحمت ونه سي او خلک باید ځانونه خوښ نه کړي. د ازادي راډیو خبريال احمد زبير رجمن له شغلي جعفري سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ځینې کړې ده چې ولې شمیر خلک دغه سکار کوي.
سړی خو نه باید خپل ځان خوش کړي. دا که چیرې یو ناپوه سړی په یو ځای کې یا د یو ښار په یو کونج کې یا په یو کلی کې او یا په یو ځای کې دا کار کوي، هغه د دین په حساب نه ده، هغه د مذهب په حساب نه ده. د امام حسین علیه السلام د انسان سازی درس دی.
نو دا کار ولې کیږي؟ ولې مخنیوی نه کیږي؟
نو په دنیا کې خو داسې کارونه ډېر کړي چې دغه مخنیوی وڅوک نشي کولی. زموږ تاسې په ملک کې اوس وګورو، رشوت اخلي، رشوت اخیستل بد کار دی، څوک یې مخنیوالی سي؟ یعنی څوک نه غواړي چې دغسې یو خلاف کار وسي، اما کیږي. د دې مخه څوک نشي نیولی. ملا لکه زه وایم، موږ خو په اسلام مجریه قوه نه لرو. خپل نصیحت ورته کیږي، موعظه به کیږي. په نړۍ کې خلک خلافونه ډېر کوي، د هغو خلافو مخه هم څوک نشي نیولی.
مولوي صاحب، ځینې خلک وایي چې د تورې جنډې لګول چې اوس موږ کار کې وینو چې په هر چیرته هره چارایي په تورو جنډو پوښل شوې ده، او ځینې نور داسې کارونه چې په کاروانونو د موټرو جوړ کړي یا په موټرسایکلونو باندې دوی ګرځي، چې بعضې خلک یې ځانو ته لږ مزاحمت غوندې هم بولي. دا کار څنګه بولي تاسو؟
اولا خو د هېڅ چا دپاره دا اجازه نشته چې دوی د خلکو لاره وتړي، خلکو ته مزاحمت وکړي. لاره د تک او را تک د پاره ده. د امام حسین علیه السلام عزاداران هم باید دغه اصل رعایت کړي. تورې جامع او دا پسراتی ویني، دا د عزاداری علامت دی. هر څوک چې خوش لري خپل دروازه، خپل کور او خپل دکان په پسلا سیاپوش کوي، سیاپوشي د عزاداری علامت دی. او دا چې د امام حسین د قاتلانو څخه موږ په سیاپوشي یعنی ځان عزادار بولو، د دوی څخه په اسلام مثلا نو متنفر یو. اما دا کارونه نه باید د نورو مسلمانانو د سبب او د اذیت او د آزار په اسلام وګرځي.
تاسو د اخوت اسلامي شورا د غړي محمد حسین جعفری څرګندونه واوریدئ.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو که انټرنیټ لري، ازادي رادیو پر انټرنیټ آنلاین اوریدلی سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی www.azadiradio.com. همدارز تاسو د ازادي رادیو په پاڼه باندې کولای سي چې هر وخت د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه د عکسونو ګالري وګورئ او ویډیوي رپورټونه وګورئ. ازادي رادیو پر ویب پاڼه باندې هم د اوس د مزار شریف څخه د شورا د مراسمو یو ځانګړی د عکسونو ګالري آنلاین سوي ده. تاسو کولای سي وګورئ، او که په فیسبوک باندې ازادي رادیو پیدا کړئ، او د فیسبوک لارې تاسو د ازادي رادیو مطالب بیا په ډېر اسانۍ کولای سي چې خپل ملګرو ته هم واستوي. په کابل کې به در رواني پنځمبه په ورځ لویه جرګه وسی. دغه مشورتي جرګه پر دې باندې خبرې کوي چې آیا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک کېدل د افغانستان په ګټه دي کنه دي، آیا افغانستان دغه تړون لاسلیک کړی کنه. د لوی جرګې د جوړولو د کمیسون مسؤلین وایي چې د جرګې لپاره د دوی کارونه 90% تر سره شوی دی، او ډیر ژر به د جرګې غړي کابل ته راورسیږي تر څو په جرګه کې د ګډون کارتونه واخلي. د ازادي راډیو خبريالي ناجی ساپی په دې اړه یو رپورټ راستولی چې په ګډه به سر واورو.
د دې کمیسون ویان عبدالخالق حسینی په شهید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لسلیک لپاره له 2000 ډیر کسان راغوښتل شوی. نوموړي په دې اړه وویل،
د مشورتي جرګې کارونه تقریبا 90% بشپړ شوی دي. د دې لوی مشورتي جرګې مصرف د یو نویم کوټ څخه چې د رئیس جمهور اضطراری کوټ دی، د دې کوټ څخه به مصرفیږي. د دې جرګې تالار او نور ملحقات د پخوانی لوی جرګو څخه هم کاملا پاتې دي. د دې لوی جرګې په مصرف یوازې د عشی او باتې سفری موضوع بوي.
د هغه په وینا، د جرګې په لومړۍ ورځ به د خلکو د استازو ترڅنګ په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماتان هم په تشریفاتي ډول ګډون وکړي. له بلې خوا، د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې جوړېدو سره یو شمېر سناتوران هم مخالف دي، خو ځینې ورسره موافقت لري. خو افغان حکومت تل ټینګار کړی چې په جرګې کې به پر امنیتي او دفاعي سند به یوازې مشوره کیږي، او له قانون سره سم به د تړون د تصویب لپاره ملي شورا ته ځي. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي چې پاکستان او ایران هم د دې جرګې له جوړېدو سره مخالف دي. د کابل پوهنتون د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې ایران او پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې د دوی د نفوذ مخه ونیسي.
پاکستان په کلي ډول نه غواړي چې په دلته
یو وختلې گاونډي چې هغه یو بنګلی متحد لکه د امریکای متحده ایالات او د ناتو سازمان له هغه سره وي. پاکستان ستراتیژي دا چې تل په افغانستان یو ضعیف دولت وجود ولري. د ایران د نفوذ ساحه نیول کیږي. ایران غواړي چې خپل د نفوذ ساحه په افغانستان کې خپره کړي. خوانه له بل خوانه مسله دا ده چې امریکای متحده ایالات ایران ستراتیژیک دښمن ګڼل کیږي. هغه نه غواړي چې دلته حضور ولري.
خو پښتنه دا ده چې کله امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک شي نو دا به د افغانستان په چارو کې د بهرنیو هیوادونو مداخله بند کړي او کنه. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی هم وویل چې دا تړون ګوندي هیوادونه مجبوروي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بند کړي. نوموړي د دې جرګې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي.
په ګټه په دې ده چې زمونږ تر اوسه پورې نه اردو سازي مکمله شوې ده، نه انکشاف د اقتصادي منګ تکمیل شوی ده، او په عین حال کې مونږ د ګاونډیو هیوادو د تهدید لاندې هم قرار لرو. نو که داسې یو لوی قدرت سره مونږ امنیتي پیمان هم امضا کړو، دا زمونږ امنیت امین کی دا د افغانستان په ګټه ده.
خو ځینې نور کتونکي او سیاسي ډلې بیا له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه مخالفت ښیي. دوی وایي چې که له امریکا سره امنیتي تړون وشي او په افغانستان کې یو شمېر امریکایي عسکر پاتې شي، نو دا به په سیمه کې د ځینو هیوادونو حساسیتونه راوپاروي او خپلې مداخلې به زیاتې کړي. خو افغان ولسمشر څو ځلې ویلي چې داسې یو تړون به لاسلیک نه کړي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي نه وي او یا ګاونډیو هیوادونو ته خطر متوجه وي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو سره تاسو هر وخت ماستنګولای سي تر څو خپل نظر د نورو افغانانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو لایف پروګرامونو ته که تاسو ټلیفونونه راوکړئ نو تاسو هر وخت خپل خبره کولای سي. د لوګر سیمایز مسولان وایي د دې ولایت پازر ولسوالۍ کې اربیا د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. دوی د کابل د حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ځای کې د امنیت ټینګولو ته زیات پام وکړي، ځکه د دوی په وینا کې چیرې په ازر ولسوالۍ کې امنیت خراب سي نو دا به د لوګر پر امنیت ډیر منفی اغیز ولري او په نتیجه کې باید د کابل امنیت ته هم تهدید پېښ شي. په لوګر کې د ملي اردو ځواکونه کسان پازر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه مني، خو دوی وایي چې وسلوال مخالفین دومره توان نه لري چې د ازر ولسوالۍ یو اربیا په خپل مرکز بدل کړي. ازر د پاکستان سره په پوله پرته ده. دا چې په دغه سیمه کې امنیت ولي خراب شوی، نسیم شفق رپورټ لري.
د ازر ولسوال حمید الله حمید د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سیمرخ پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړه، خو د امنیت د ټینګښت لپاره لازم امنیتي ځواکونه ازر ته ونه لګل شول.
د سیمرخ عملیات کامیاب خو متاسفانه چې بیا تر اخره پورې هغوی پاتې نه شو. یو ټوله نظم احمد او یو ټوله ملي اردو ده، باید دې ته ډېر اهمیت ورکړل شي. فلحال هم د دولت مخالفین موجود دي په حاضر کې. واضح خبره نه ده چې حاضر ته به تهدید وي، بلکې د کابل به هم شدید تهدید سره مواجه شي.
د لوګر په ازر ولسوالۍ کې د روان لمریز کال د اسد د میاشتې په لومړۍ نیټه د سیمرخ په نوم د افغان ځواکونو پراخ پوځي عملیات پیل شول. دا عملیات وروسته تر هغې وشول چې د لوګر سیمه ییزو چارواکو تایید کړه چې ازر د وسلوالو مخالفانو په مرکز بدله شوي او وسلوال طالبان پر نورو سیمو د حملو ډیر پلانونه هم په همدې ولسوالۍ کې جوړوي. د ازر ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې د سیمرغ عملیاتو لتر سره کېدو وروسته هلته امنیت ښه شوی و، خو د دوی په خبره اوس مهال بیا په دې ولسوالۍ کې ناامنۍ او ستونزې ډېرې شوي. د ازر ولسوالۍ دوه وطنو اوسیدونکو آزادی رادیو ته وویل چې حتی د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم بندې دي.
لارې بندې دي، مطلقاً بندې دي. دلته د 1500 نفرو طالبانو په یو وار راځي هم جنگ کوي. مشکل خلکو ته ستا جنگ پازره کې اوس ښه جګړه روانه وي. هره ورځ جنگ خو پیاله نه شته. طالبان د اشر په ډول باندې راټولېږي، د لوګر او د زازو نه جګړه دومره کوجېږي په غرو باندې وتراشي لارو ته راوځي.
په لوګر کې د ملي اردو د سلرمې لواء قومندان جنرال عبدالرزاق هم په ازر ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو بیا فعالېدل تاییدوي، خو وایي چې امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د هغوی حملې شنډې کړي. د سرګند کړه چې 300 سیمه ایز پولیس د ازری ولسوالۍ لپاره په پام کې نیول شوی او ډیر ژر به د مسلکي زده کړو لپاره تر سوالو وروسته د لری پرتی ولسوالۍ ته واستول شي.
رښتیا هم چې دا قوتونه کفایت نه کوي، په جمی کې به کفایت وکړي. په پسرلی کې زمونږ پلان دا دی چې موږ خپل قوتونه هم هلته زیات کړو. هغه تشکیل د 300 محلي پولیسو لري، تعلیم او تربیه شي محلي پولیس سلا واخلي. یو کافي قوت محلي پولیسو هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. موږ به پسرلی دپاره انشاءالله آمادګي قوي ولرو.
ازرا د لوګر په ختیځ کې لري پرته ولسوالۍ ده چې د پاکستان له تری منګل سره نږدې 40 کیلومتره ګډه پوله لري او د لوګر د چارواکو په خبره وسلوال مخالفان هم ډیر کله د پوله له هغې غاړې پر ازري حمله کوي. دوی ټینګار کوي چې د ازري امنیتي وضعیت ته باید جدي پام وشي، ځکه چې په ازري ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې د لوګر له نورو سیمو سربیره پر کابل، ننګرهار او پکتیا هم منفي اغیزې کوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د امریکا د دفاع وزارت پنټاګون تایید کړ چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د روسیې د وسلو د یو صادرونکي شرکت څخه د هلیکوپټرو د اخیستلو معاملې فسخه کړې ده. امریکایي چارواکو ویل دي چې دغه روسی شرکت په سوریه کې د بشار اسد رژیم ته وسلې او مهمات خرڅول، نو د دې په خاطر باندې دغه معاملې فسخه کړه. په عین حال کې د روسیې د وسلو صادراتي شرکت ویل چې د دوی لپاره دا مهمه نه ده چې امریکا د دوی څخه هلیکوپټر نه اخلي، ځکه چې د دوی په وینا د سیمې نور ډېر هیوادونه د دغه هلیکوپټرو د اخیستلو غوښتنه لري. اسمت ساروان دې مسلې ته کتنه کړې ده.
د امریکا دفاع وزارت تایید کړ چې د روسیې د وسلو له صادراتي شرکت روس ابرنو اکسپورت څخه د افغانستان د هوایي ځواک لپاره نور هلیکوپټر نه رانیسي، ځکه چې دا شرکت د بشار اسد رژیم ته وسلې او مهمات ورکوي. پرون د امریکا د کانګرس یو غړي ویلي و چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازي د دفاع وزارت د دې پریکړې هرکلی کوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې یو خبر ځای چې د دې موضوع په اړه معلومات درلودل وویل پنټاګون لښته شاید اوس لپاره له روسی شرکت څخه د افغانستان هوایي ځواک ته د 15 ام آی ولس روسی هلیکوپټرو د اخیستلو پلان فسخه کړی دی. د دې معاملې ارزښت 315 میلیون ډالر دی. تر دې مخکې د کانګرس یو جکپوري غړي ویلي و چې دفاع وزارت له روسیې څخه د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د لسکونو هلیکوپټرو د رانیولو معامله فسخه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د ټکساس ایالت غړي جمهوري غوښتونکي سناتور جان کارني وویل دی د پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت دا پریکړه ستایي چې د روسیې د وسلو له صادرونکي شرکت سره معامله فسخه کوي. د روسیې د ام آی ولس هلیکوپټرو له پیرودلو سره د امریکا د دواړو ګوندونو مخالفت مخ په ډېرېدو دی. د دواړو ګوندونو غړي له هغې روسي کمپنۍ څخه چې د سوریې د رژیم مشر بشار اسد وسلوالو ځواکونو ته وسلې او مهمات ورکوي د وسلو او هلیکوپټرو پر رانیولو اعتراض لري. د امریکا دفاع وزارت ویندوی ماروین سومن په یو ایمیل کې وویل وروسته لدی چې پنټاګون له کانګرس څخه د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د وړتیاو د زیاتولو لپاره د اضافي بودیجې غوښتنه وکړه، د وزارت له کانګرس سره په ګډه د دې غوښتنې په اړه له سره غور وکړ. دا سیاتوی موږ حاضر دمه په پام کې نه لرو چې له روس ابرنو اکسپورت څخه نور ام آی ولس روسی هلیکوپټر واخلو. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د اگست په میاشت کې کانګرس ته ویلي و چې پنټاګون له دې روسی شرکت څخه د 1.7 میلیارډ ډالر په ارزښت 3 ام آی ولس هلیکوپټرونه اخلي. له بل خوا انټرفاکس روسی خبری آژانس نن وویل چې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د ام آی ولس روسی هلیکوپټرو نه پیرودل د هلیکوپټرو جوړونکي کمپنۍ ته تفاوت نه لري. دا آژانس وایي چې د روسیې د وسلو د صادراتو د شرکت یو جکپوري اجرایی رئیس ورته وویل چې د پنټاګون له لوري د افغانستان لپاره د هلیکوپټرو د معاملو فسخه کېدل کومه تراژیدي نه ده. د روسیې د وسلو د صادراتو د شرکت ویندوی هم د خبري آژانس ته ویلي چې په نړۍ کې د دوی د هلیکوپټرو تقاضا خورا زیاته ده او یو اوږد لیست ورسره شته چې ډیر هیوادونه د دوی هلیکوپټرو ته انتظار باسي.
د د پاکستان حکومت پوار وردارت کړی چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو څو ورځې مخکې د حقانی شبکې مالی مسؤول او د جلال الدین حقانی زوی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې ووژل سو. رپورټونه وایي دغه پیښې یو ور بیا د پاکستان پر دې نیت شک پیدا کړی چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوي. امریکا وایي د حقانی شبکه تروریستي فعالیت کوي او پاکستان وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د امریکا متحد دی. په دې ارتباط یو په زړه پورې مطلب تاسو د ازادي راډیو پر یو پاڼه باندې لوستلی سئ. موږ د وی پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. بل خبرونه مو پیل کیږي. امید مرزبان به در سره وي. زه فرشته جلالزه اجازه غواړم. د خدای پامان.
با عرض سلام و شام بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در این